رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
امریکا رغش نرادیو قدر منو و معزز اوریدونکو و السلام علیکم. زه حسیب الکوزیم. نن پنجشنبه د اکتوبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. موږ د نن ماښام دویمی یو ساعته پښتو خبرې خپرونې ته ښه راغلاست. د خپرونې په پیل کې پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ده.
متحده ایالاتو د افغانستان پولیسو ته 429 د مرمۍ ضد وسایط ورکړي دي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص نماینده وایي چې د دې کال تر اخر پورې به د حلب ختیځه برخه بیخي تباه شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه نړیوالې ټولنې رهبرۍ ته د خپل کاندید په هکله فیصلې ته رسېدلې ده.
زموږ په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله تازه خبرونو برسیره. دا چې عام ولس د بروکسل د غونډې او د افغانستان د حکومت د لاسته راوړنو په هکله څه نظر لري، په دې هکله یو رپورټ لرو. او بل رپورټ مو په دې هکله دی چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په تفاهملیک کې د شاملو مواردو د عملي کېدو ګډ اجرایي کمیسیون راتلونکې اونۍ په کار پیل کړي. اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زیبا خادم به تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان قواوو د کندوز د ښار په منځ کې په جګړه کې پرمختګ کړی دی. له سهاره را په دې خوا د کندوز د ښار په منځ کې خال خال ډزې روانې وي، خو د ښار شاوخوا د قاطع ملاتړ قواوو هوایي ځواکونو بمبار کاوه. مازیګر مهال د کندوز د چوک له سره د ضربتي قواوو ټانکونه د ښار ختیځ او لویدیځ لور ته پرمخ لري دي. طالبان د ښار په منځ کې اوس په هغو تعمیرونو کې نشته چې تېره ورځې پکې سنګر نیولی و. د خاصو قواوو نطاق جاوید سلیم مطبوعاتو ته ویلي دي د کندوز د ښار په روانه جګړه کې تقریبا 100 وسلوال وژل شوي، خو دوی تر اوسه پورې کوم جسد نه دی لیدلی. متحده ایالاتو د افغانستان پولیسو ته 429 د مرمۍ ضد وسایط ورکړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا دغه کومکي وسایط به د پولیسو په بیلابیلو زونونو او قطعاتو وویشل شي. د کورنیو چارو د وزارت تامیناتي مرستیال مرتضی رحیمی وایي له دغو وسایطو نه به د افغانستان د پولیسو په تجهیزولو کې کار واخیستل شي. په همدې توګه د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان پولیس په 300 میله امریکایي وسلو سنبال شي. د افغانستان جمهور رئیس د بروکسل په غونډه کې د نړیوال ټولنې د 15.2 میلیارد ډالر مرستو د ژمنې د ترلاسه کولو نه وروسته نن سهار کابل ته رسیدلی دی. د چهارشنبې په ورځ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د 20 څخه د زیاتو هیوادونو مشرانو او د 20 نړیوالو ادارو استازو تر 2020 کال پورې د افغانستان د انکشافي پروګرامونو لپاره د 15.2 میلیارد ډالرو ژمنه کړې ده. له ارګ نه په خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني پرون ماښام د بروکسل کانفرنس په پای کې د اروپایي ټولنې د مرستیالې او د بهرني سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګریني سره په ګډ خبري کانفرنس کې ګډون وکړ او د بروکسل د غونډې نتایج د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وبلل. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د مرین یا سمندري قواو یو عسکر ته چې دواړه لاسونه په افغانستان کې د ماین په چاودنه کې پرې شوي وو، د یو بل انسان لاسونه پیوند شوي دي او دغه عملیات ډیر کامیاب وو. متی اول عابد د دې خبر تفصیل لولي.
خورد ضابط جان پیک په لس د پاس د زرم کال کې په افغانستان کې ټپي شو او د روان کال د اگست په میاشت کې د بوسټن د ښار د بریګم په خرګوټي کې د جراحي عملیات وشول او د یو ځوان لاسونو ته پیوند شول. دغه ځوان چې د دماغي کوما په حالت کې و په ژوندون کې ویلي وو چې که زه مړ کېدم نو زما د وجود غړي هغو کسان ته ورکوي چې ورته ضرورت لري، نو ځکه دواړه لاسونه جان پیک ته پیوند کړل. جان پیک په دې وخت کې داسې وویل: زه د دغه ځوان کورنۍ ته چې زه د لاسونو خاوند کړم زړه له کومې تسلیت وایم. زه پوهیږم چې حالت مو سخت دی او پوهیږم چې په تاسو څه تیریږي، خو زه به دومره ووایم چې تاسو دغه فداکاري بې ځایه نه ده تللي، او هر ورځ چې زه خپل لاسونو ته ګورم نو زړه به قوت راکوي او هیڅکله به هم ماتې ونه منم. د جان پیک عملیاتو سوال سره دوام وکړ او سلویختو جراحانو یو ټیم د عملیات ترسره کړل. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو خاص نماینده وایي چې د دې کال تر اخر پورې د حلب ختیځه برخه د پرله پسې ظالمانه نظامي حملو له کبله چې په دې خار باندې ادامه لري او 2.5 لک خلک پکې محاصره دي، بیخي تباه کېدای شي. د ملګرو ملتونو نماینده سټیفن دمستوره او د هغه خاص سلاکار جان ایګلند نن په خبری کانفرنس کې هم د غراز د یاغیانو د انصر په ګروپ باندې غږ وکړ چې د خپلو تباهیو او بربادیو نتیجې وګوري. د اسلامي دولت ګروپ ویلي دي چې د ترکیه سره د سوریې په شمال ختیځه سرحدي برخه کې د بم حمله دوی کړې ده چې لږ تر لږه شل تنه پکې وژل شول. زیاتره پکې مخالفین دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د سار ګروپ د مړو شمیر 21 خوده ده. د اسلامي دولت ګروپ په انټرنیټ کې بیان خبره کړې ده او د دې حمله مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. په وژل شو کسانو کې د یاغیانو دی او چارواکي دی وینا له قراره یو قاضي ده او بل ملکی شخص ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه نړیواله ټولنې آینده رهبری ته د خپل کاندید په حق له فیصله تر رسیدلې ده. د روسیې استازي ویلي دي نن منګه د شپږم ځل د پاره د رایګیرې نه وروسته خپل د خوخي کس معلوم کو او هغه انټونیو ګیوتیرس نومیږي او منګه فیصله کړې ده چې سبا ته په 10 بجو رسمي رایګیری کوو او هیله لرو چې په توافق به هغه غوره شي. نو سبا سهار به رسمي رایګیری وشي او هیله ده چې ښاغلی ګیوتیرس په راتلونکو شپږو کلونو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په حیث په خپلو وظایفو کې کامیاب وي. دغه مجرب سیاست مدار او ډیپلومات د چهارشنبه په ورځ د امنیت د شورا د 15 غړو د رایو په اکثریت غوره شو. او شپېته کلن ګیوتیرس د 1992 نه تر 2002 کال پورې د پرتګال صدر اعظم وو او د 2005 کال نه تر 2015 کال پورې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې رئیس وو. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. یو شمیر وسلوالو چې فکر کیږي د الشباب غړي دي د سومالیې سرحد ته نږدې د پکینیا کې د ماندیرا په خارګوټي کې په داسې یوې سیمې باندې حمله کړې ده چې د خلکو کورونه پکې دي. د ماندیرا گورنر علي روبا په ټویټر کې په دغه خار باندې د حملې خبر لیکلی دی. دوی ویلي دي چې شپږ تنه په دې حمله کې وژل شوي او یو بل کس سخت زخمي دی. دی وایي موږ د خپلو کورنیو په غم کې شریک یو. د خواشنۍ خبره ده چې شپږ کسه وژل شوي دي. روبا دا خبر تایید کړی دی چې امنیتي قوا وکړی شو د استوګنې د سیمې نه د یو زخمي په شمول 28 تنه وژغوري. د کینیا مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې حمله کوونکو اول لاسي بمونه واچول، وروسته یې بېدرېغه ډزې شروع کړې او خلک یې وژل. الشباب مخکې په ساحلي ښار لامو کې هم سوځلې دغسې حمله کړې ده. د پولند د پارلمان غړو نن د هغه پلان په ضد رای ورکړه چې په ملک کې قریب په قطعي توګه سخت جنین منع کاوه. د دغه پلان په ضد د احتجاجونو او مظاهرو نه وروسته دغه دریز غوره شوی دی. دا فیصله د پولند د پارلماني کمیټې د رای نه وروسته وشوه. پارلماني کمیټې پرون د سخت جنین د بندولو قانوني لایحه رد کړه او د پارلمان اکثریت خي اړخ غړو نه وغوښتل چې د پنځشنبه په ورځ یعنی نن چیرېګیری کیږي د دوی لار غوره کړي. د پولند پارلمان 85 غړو د دې لایحې مخالف رای ورکړه او 352 وکیلانو د سخت جنین د بندولو د رایحې په طرفداري باندې رای ورکړه. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې پیشبینی کړې ده چې د متیو په نامه طوفان چې د بهاما د ټاپوګانو د شمالي سیمې په لور ور روان دی نن د پنځشنبه په ورځ به نور هم پسې قوت واخلي او د امریکا د فلوریدا د ایالت په جنوب ختیځو ساحلي برخو به ورشي. د امریکا د طوفانونو ملي مرکز ویلي دی چې متیو تر نن سهار پورې په ساعت کې 250 کیلومتره سرعت لري. د غیداري خبرداري ورکړی دی وایي امکان لري چې لږ تر لږه 40 سانتي متره باران هم وورېږي. د هوا د حالاتو د پیشبینۍ اداره چې دغه طوفان تعقیبوي وایي د متیو قوت د 3 درجو نه 4 درجې ته رسېدلی دی او د جمعې په ورځ راسن د فلوریدا د ایالت شرقي ساحلي لور ته ورسیږي. او د بالیوډ د پینک په نامه فلم چې د هغو دریو میرمنو په حق لدی چې جنسي تیری ورباندې شوي په هند کې د ښځو په حق کې د ظلم او ناروا په باره کې ډیر بحثونه ایجاد کړي دي. په هند کې د ښځو سره د تشدد مسله د هغې پیښې نه وروسته ډیره حساسه موضوع شوه چې په 2012 کال کې په نیوي ډیلي کې 2 کسانو په یوې محصله باندې جنسي تیری وکړ او په ټول هند کې سختې مظاهرې راوپارولې. د بالیوډ د فلمونو مشهور هنرمند امیتاب بچن چې په دې فلم کې د دفاعي شورا د مشر نقش لري وایي د پینک په نامه دغه فلم اوس یوازې فلم نه دی بلکې په یو تحرک بدل شوی دی.